پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. پدې خبرونه کې به واورو چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅه چې د هیواد د افغانستان د سول لپاره د خپل ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندې کړې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروانده خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چپرون په دوشنبه شار کې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کانفرنس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې. وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې څومره چې ممکنه وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. د سرپل ولایت د سیمه ایزې اردو د ټولي قومندان نن ووژل شو. د سرپل امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته وویل د سیمه ایزې اردو د ټولي قومندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لار کې ماین وچاودیده. د امنی قومندان په وینا په دې پیښه کې د سیمه ایزې اردو د ټولي د قومندان ترڅنګ یو سرتیری هم وژل شوی دی. په ننګرهار کې تیره شپه د نارنج ګل مشاعره جوړه شوه. د تا ورته مشاعرې په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې هم دود شوي. خو د ننګرهار د نارنج ګل مشاعره له شپږ پنځوس کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان د ګڼو سیمو د شاعرانو په ګډون جوړیږي.
ما ته د خپل نظر د زور وشو درک رالیا
په دې مشاعره کې د ډیورنډ کرښې د پوری غاډي شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د محمد ظاهر شاه د سلطنت په مهال په 1444 لمریز کال د جلال آباد په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان ترتره چې پرون خبره شوه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون او همدارس د جنوبی افریقا او جنوبی کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړی دي. دوی ویلي باور لري چې ملتونه باید یو داسې نړیوال تړون ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي چې له اوباو سره مقابلې ته چمتووالی ولري. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجیوا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. اغلی جورجیوا وایي له کرونا وبا او د هغې له عواقب سره د مقابلې لپاره د حکومتونو د شپاړس تریلیون ډالر مالی ملاتړ له کبله د نړۍ له اقتصاد سره مرسته شوې. خو د نړۍ په هیوادونو کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو بهیر یو شان نه دی. د بریتانیا امبر مؤسسه چې له کلونو راهیسې په نړۍ کې له سکرو څخه د لږ تر لږه کار اخیستو لپاره هلې ځلې کوي په خپل کالني راپور کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې د 2019 میلادي کال په پرتله د لمریزي او بادي انرژي تولید په سلو کې 15 زیات شوی دی. له نوې کیدونکو یا تجدیدیدونکو سرچینو د برېښنا تولید تیر کال 314 تیرا واټ ساعت زیات شوی چې د نړۍ د یو لوی هیواد د ټولې انرژۍ له مصرف سره برابرې شي. د دې راپور له مخې تیر کال د نړۍ کابو په سلو کې لس برېښنا لمریزه یا بادي وه چې دا د 2015 کال په پرتله په سلو کې څه باندې دوه برابره ده. اوس د هند په سلو کې نږدې نه، د چین په سلو کې نه نیم، د جاپان په سلو کې لاس، د برازیل په سلو کې یولس، د امریکا په سلو کې دولس او د ترکیه په سلو کې دولس انرژي یا برېښنا بادي یا لمریزه ده. اروپا د لمریزه او بادي انرژي له نظره په نړۍ کې لومړی مقام لري. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د آسیا او افریقا په پرتله خورا لږ لمر لري. د جرمنی په درو کې یو برخه انرژي بادي یا لمریزه ده او بریتانیا په سلو کې نه ویش انرژي للمر یا باد ترلاسه کوي.
ازادي راډیو اوري وړاندې پراپرونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه په افغانستان کې یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. هغه هڅه چې د هېواد د افغانستان د سولې لپاره د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل بیا په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. له بادغیس ولایت څخه هرات ته یو کډه شوی کډوال
چینانو ماشومان زیپ او شال کې سوالو غدایې کړي یو کپ اورو نه پوهیږي چې سیاسي ودار په دار باندې ګرځي.
د پکتیا ولایت په هنه ریاست دیو کمپاین په ترڅ کې کورنۍ هڅوي چې خپل انجنیر او هلکان خونځو کې شامل کړي.
هغه ماشومان چې د خونځي سنې پر کړې کغه او هلکان وی او انجنیوي زمونږ نه دی خونځي کې نوملیکنه ورته وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې په برما کې د سیاسي وضعیت له خرابېدو سره متحده ایالاتونو خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغو کورنیو ته له دې هېواد د وتلو سپارښتنه کړې ده. د خبرونه دوهم نیمایي مهم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دی سولې روانو هڅو موضوع ته. د امریکا متحده ایالات وای د استانبول غونډه په افغانستان کې تل پاتې اوربند او یو وسول سیاسي جوړجاړي ته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونه په ترکیه کې د متحده ایالاتونو سفارت په یو خبره کړي خبر پانه کې کړي. په خبر پانه کې د غراز ویل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا زنګړی استاذ زلمی خلیل زاد ترکیه ته خپل څلور ورځنی سفر کې د دې هیواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې د تیاری او د غراز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. تر اوسه د غونډې د جوړېدو دقیق نیټه نه ده اعلان شوې، خو تمه ده دا غونډه په راتلونکو اونۍ کې وشي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د هواري لپاره مهمه بولي. دا موضوع د ازادي رادیو خبريال تعقیب کړی دا او نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
امریکایي او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه کې دونکو غونډې د اجنډا نیټه او مخ په اړه بحث کړی. دا بحثونه ترکیه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څلور ورځني سفر پر مهال شوی. په ترکیه کې د امریکا سفارت په وخت پر کړی خبر پانه کې لیکلي خلیل زاد د ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندۍ کولو لپاره واره لار ده. خبر پاڼه زیاتوي له افغان لوري هم وکړل شوې چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې لیکل شوې د استانبول غونډه به له افغان مرکزانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې وو. هلته د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیدات کونال سره کتلی دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کاره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینې رسنیو بیا د اپریل 5مه د دې غونډې د کیدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا دا چې مهال د دې غونډې د اجنډا او مخ په اړه غږیږي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون د آسیا زړه کانفرنس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیزي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیه غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتي وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې شي. د وویل
د ترکیه د غونډې لپاره هغه ملي سیمایز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یو هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او آن د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سری رویش تلویزیون سره مرکه کې ویلي وو جمهور رئیس غني به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی نه دی. طالبان هم وایي چې د دې غونډه کې د ګډون لپاره خپلمنځي مشورې روانې دي. د ترکیه غونډه چې د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره خورا مهمه بلل کیږي او تر پای امریکا د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې لا پیاوړي کړي، د ملګرو ملتونو تر څارنې او مشرۍ لاندې کیږي. نورې
بلې مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د امریکا متحده ایالات وای په استانبول کې کیدونکې غونډه چې تر اوسه پورې دقیق نه ته نه د معلومه خو ویل کیږي چې د اپریل میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به وشي. دا غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړ جاړي لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دې غونډې ته ډېرې هیلې ځکه غوټه شوې چې یوه میاشت وروسته هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شوي تړون کې کړای دی. دغه تړون له مخې باید له افغانستان د اپریل میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه ووزي. طالبانو هم یو لړ ژمنې کړي، خو مختلفو لور ویلي چې تر اوسه پورې طالبانو دغه ژمنې نه دي په ځای کړي او د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې په دغه تړون له سره غور کوي او همدارس له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو. خو یو مهمه موضوع چې په افغانستان کې روانو هڅو سره تر څنګ ډېر مطرح کیږي د شخړو کمول او د اوربند موضوع ده. په افغانستان کې بیا هم شخړې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله د پلکونو بې ځایه شوو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. د نړیوالې د بشري حقوقو مدافع ټولنې ویلي چې لوګا او د کورونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا 4 میلیون انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او نور دلایلو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. دغه ټولنې پر افغان حکومت او د غرض نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نړیوالو قوانینو له مخې د خپل مکلفیت پر ځای کړي او دغو کسانو ته د اړینې مرستې ژر تر ژره ورسوي. د افغانستان حکومت بیا وایي د بې ځایه شوو شمیر د دې نیمایي دی چې دا ټولنې یادوي، خو وایي تیر کال په دې برخه کې اړین کار کړی دی. نور به له فریبا ظاهر واورو.
دا د هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوی افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو ترڅنګ کویټونو نس ناروغي د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر یو د شمخ پورسو هم دې مسلې ته په پام ویلي، د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کوروسوي لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نخوندیتوب، د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکو اغیز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا وایروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې د انسانان حتی د لمرنۍ روغتیايي امکاناتو څخه به برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیستي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشر سمیرا حمیدی وایي د دې په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځای سویو شمیر په ډېرې دوه دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خورېدو ویرسته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځای سویو شمیره راجستر شوې ده او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تیرو پنځو کلونو کې خپل کورونه وتلې، خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بیرته خپل کورونه ته تللې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازم مرستو د رسولو هڅې جاری دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
د سال 1399 88000 بجا شوه.
په 1999 کال کې 88000 کسان به ځای شوي دي. په مجموع کې 110000 کسانو ته مرسته رسیدلې دي. 40000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې به ځای شوي دي، د ژمي مرسته رسیدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپل کورونو ته تللې دي، چې د بیرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شوه.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، چې همدا بې ځای سوي کډوالې. په کابل کې د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا 10 میلیون افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، 15.5 میلیون په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي د ژمنه هم کړې و چې دبليو اف پی په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیون کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبیعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د تاجکستان د اقتصادي پرختیا، سوداګرۍ، صنعت او ټکنالوژي له وزیرانو سره وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د آسیا زړه استانبول پروسې په کانفرنس کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر کړی. نوموړي وویل چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي اړیکو په پرختیا، د سوداګریزو اړیکو آسانتیاو، تاجکستان ته د افغاني محصولاتو صادراتو پر وړاندې د ډونو لري کولو، د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو سکتورونو کې د پنګونې د ګډې همکارۍ پر پایل خبرې وکړې. د دې خبره خغلی غوریانی ویلي چې افغان سوداګر د سوداګریزو ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د خغلی احمدی د معلوماتو پر بنسټ خغلی غوریانی تاجکستان ته د افغاني محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په زیاتوالي کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دی وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر په پاکستانی پنګوالو هم غږ کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پنګونه وکړي او له افغان پنګوالو سره ګډ کار پیل کړي. د افغانستان د کرنې وزیر لخوا د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د ممیزو د پروسس فابریکه پرانستل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په صنعتي خارګوټي کې د 20 میلیون افغانۍ په لګښت چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي، د ممیزو د پروسس فابریکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. نوموړي زیاته کړه چې د دې فابریکې د جوړولو موخه بهرنیو هیوادونو ته په لوړ کیفیت د ممیزو صادرول دي. خغلی رستمی وویل چې کندهار د انګورو لوی تولیدونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت د انګورو محصولاتو خوندي کولو او د انګورو بڼوالو د عوایدو زیاتوالي او معیاري ممیزو د تولید لپاره تیر کال د کرنې وزارت لخوا په دې ولایت کې څه باندې 900 معیاري ممیز خونې جوړې شوې او په راتلونکو کال کې به هم نورې ممیز خونې جوړې شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 392 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه درته واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو ته د وټل سپارښتنه کړې ده. د اقدام وروسته له هغې کې چې د برما پاوز لیکل چې قدرت په لاس کې اخیستې په دې هیواد کې د کودتا ضد اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. په دغو اعتراضونو کې ویل کېږي شاوخوا 1500 کسان وژل شوي. نور له فریبا ظاهره.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت په غیلمی کې چې د مارچ پر 10 مخبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډیری اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنۍ سره له برما څخه ووزي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په غیوات کې د پراخ مظاهرو پر مهال ناکراری او د پاوز لخوا تاوتریخواله یاد شوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته لغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پاوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل شوې او پاوز هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا مهال په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوځ دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هېوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیځ بندیزونه ونتوانېدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوځ مشر وایي د تیر نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د دغلیو ډاکول. دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو اوري د پکتیا په هنر ریاست چارواکي وای نوې خونیز کال کې به د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې ډیر زرن جونیا والکان خونځو کې شامل شي. د ریاست د عامه پوهاوی یو کمپاین پیل کړی او خلکو غواړي هغه والکان او جونې چې په خونځو کې شامل ول او عمرونه یې پوره کړی وي د خپل سیمو په نږدې خونځو کې شامل کړي. یو شمیر کورنۍ به ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هم غواړي چې پر خپل ماشومان زده کړې وکړي، خو حکومت د هم د پوهنې د بهیر خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. نور په دې رپورټ کې
هغه ماشومان چې د خوانځي سنې پر کړې کغه او الکان ویو کنجنیوی زمنګ نګ دی خوانځي کې نوم لیکنه ورته وکړي.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خوانځي ته د ماشومانو د شاملولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه مخه داده چې د خوانځي د عمر برابر ماشومان لزده کړو بې برخې نشي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په خوانځیو کې د خپلو ماشومانو نوم لیکنه وکړي.
پوهنې ریاست په 1400 تعلیمي کال لپاره پلان لري چې 1500 هغه ماشومان چې د خوانځي سنې پر کړې وي هغه موږ په خوانځیو کې شامل کړو چې له جملې څخه به 15000 نجونې وي. د دې لپاره دغه موټریس کاروان چلوتل چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې موږ خلکو ته دا خواست کوو تر څو پر خپل ماشومان کاران نجونې دي کاندې په نږدې خوانځیو کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایي په ارزښت پوهېدلې دي.
نوم مې روښان ده. زموږ د روښنایۍ لاره زموږ لپاره د خلاصون لاره یوازې معرفت ده. تر څو معرفت ته رسیدګي وکړو ځان تعلیم یافته جوړ کړو د نړۍ سره سیالي وکړو.
نوم مې دین محمد احمد ده.
موږ که غواړو چې خپل معرفت د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور ښوونځي ته ولېږو تر څو خپل ځلاند معرفت ولرو او د زده کړو څخه محروم نشو.
که لیوی خوا مدنی فعالان قومی مخور او رون اندی دیامه پو هاوی دی برنامه لار کورنی حسوی چه اغوی خپل اولادون خوانزیو که شامل کی بلوری تا دی خوانیز توکو کمخ بیا پوهانیز بهیر اغیزمن کرده دی. د پکتیا یو قومي مشر ظلمي وای
په بعضي کلو مکتبونه نشته، جوړ شوی نه دي، تعمیرونه نشته، وای دغه جوړ شي. دا د ولسونو د خلکو غوښتنه ده تر څو لا د وطن خپل شي، د ولسوالۍ خپل شي.
د څمکنوي د سیمې یو خونکې عاشق الله زلاند موي چې د یاد ولسوالۍ په خوانځي کې د نورو ستونزو ترڅنګ د خونکو د کمښت ستونزه جديده.
اغل ته تقریبا موږ نه هسم په مکتب لرو، تر متوسطه ده. موږ په ټول مکتب کې 4 یا 5 سزان لرو. دا زانو کمبوت تل تمغلرو نو د ماریب څخه مه هیله داده چې د وسزانو کمبوت، د کرتاسې کمبوت، د کتابونو کمبوت، کوم کمبوتات چې په ماریب په برخه کې لرو باید مختاره پوره شي.
د مسؤلینو په وینا سره لدې چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې لښپګو کلونو راهیسې د نجونو خوانځي د طالبانو لوري تړل شوی، خو د پوهنې چارواکي تم سرګندوي چې د دوی او د سیمې د مخورو په حادثه سکال یاد خوانځي بیرته د نجونو پر مخ پرانستل شي. یاد دی وی په پکتیا کې ټول 2,15,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې 3,500 تنه نجونې دي.
د اورزګان ولی بیا د ولایت درغونې د یو لړ مهمو لوی او وړو پروژو د منځوري خبر کوي. د اورزګان ولی ویل چې دغه پروژو په عمل کې دوه سربنی وازه ده چې خلکو ته کار پیدا شي، بلکې د ولایت اقتصاد به هم ورسره وغوړيږي. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي سشکال مرکزی اداري ورته یو شمیر لوی او کوچنی پروژې منظور کړي چې په پلي کولو سره به د دې ولایت د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راسي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروژو کې درې لوی ستر بندونه شامل دي او د غراز د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لاري د 16 کیلومتر سړک رغول هم د دې پروژو څخه دي.
په دې کال کې موږ د روزګان ولایت لپاره ډېرې ښې پروژې لرو چې هغه د کندهار څخه تر روزګانه پورې 16 کیلومتره سړک دی چې د 1.2 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي. د سراب بندې چې هغه هم تقریبا 40 میلیون افغانۍ او همدا ډول د چنارتو پولیسوالۍ کې د شپلوغ بندې هغه هم تقریبا 10 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا منظور شوی دی. اوس عملا د سروې چارې روانې دي.
د اورزګان والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې به د غاجان په نوم د یو بل بند د سروې چارې هم ژر پیل سي. د ښاغلي شیرزاد په وینا ځینې نورې وړې پروژې هم شته چې په روان 14 کال کې به عملي سي، خو اورزګان کې جګړې او نامنۍ د دې پروژې د عملي کېدو په وړاندې لوی خنډونه دي. د اورزګان چارواکي که څه هم ډاډ څرګندوي چې د دې پروژو د عملي کېدو لپاره به امنیتي شرایط برابر کړي، خو په دې ولایت کې مدني فعالین د دې پروژو امنیت ته اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د بیا رغونې د چارو مخه نه نیسي. له ډلې مدني فعال ولی محمد پخلا ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات خوشحاله یم چې په اورزګان ولایت کې د پر بعض سندونو باندې بندونه جوړیږي، خو یو خبره ده چې دا بندونه ټول د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې دي او زموږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې د دغسې پروژو ملي پروژو هغه که بندونه دي که پلونه دي که پلچکونه دي او یا نورې پروژې دي کومې چې د دوی په سیمو کې جوړیږي د هغوی د امنیت ساتنه باید وکړي او د هغوی د هرې ستونزې په مقابل کې باید حل لاره ولټوي، ځکه چې دا ملي پروژې دي او ټولو خلکو او ټولو ولس ته ګټه او مفاد رسیږي.
که څه هم طالبانو په وروستیو کې په ټینګار ویلي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د عملي کېدو مخه نه نیسي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو دا ډله د بیا رغونې د پروژو لکه سړکونو، کلینیکونو، بندونو او نورو د رغونې پر کارکوونکو په بریدونو تورنه کړي، هغه تورونه چې ډېر کله طالبانو رد کړي دي. کچېری د اورزګان لپاره هغه پروژې چې د دې ولایت والی یادوي عملي سي، په یاد ولایت کې به په زرګونه هکټار ځمکه خړوبه او زرګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر سي.
ستاسو لا پیغامونو
حکمل افغان یم د خوشنا په خوښ کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه ړنګ کړي دي. د مسؤلو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوښ اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې پسې د باران تېلو برابر مننه ضروري راځي.
لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه د سرلاین کیم موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي، دولتي سړی نشي کولی چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ لار خلاصه کړي چې موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور ته پتانګې دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بندې تکه ما بس کې پراته یو. مشکلات سره ډېر مخې وای دي، د موږ چارواکو ته ورسي. سلام
ارین اسدالله د ناری د کنر ولایت څخه. ناری ولسوالۍ د مالیبي زراعت څلور میاشتې څلور کېږي او ماشینې نه دي اړستې. اړوند مقامات ته خبر ورکولې کېږي چې په دې اصل هم جدي اقدامات ټول موادان نه مني.
فرید زابل ولایت له شاجین څخه خبر کوم. کابل کندهار لویه لار ډېره خرابه ده، جرونه دي، مسلمان دي، سر په تکلیف تکلیف ده خلک لار بند وي نو ډېر غټ مشکلات دي ترپور چارواکو صلاح غوښتلې ده چې سړک را جوړ کړي څو وارې ژمنې وکړلې نو سړک یې نن جوړ کړ نو دا پیغام ورسوئ مننه ازادي ده
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې خپل پیغامونه پرخیو کور مودن پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم درته خبرو په افغانستان کې د ګرمي 12 نیمه بجې شو لکه څنګه چې مخکې ویلو د خبرونه په دې برخه کې البته ډیره برخه د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوی خو تر هغه مخکې به اسمت ساروان ته ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریشتي وسلوال طالبان وای د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډید به توغندي ویشتي دي په خوست کې د کی پی اف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخه منه ملي شره تایید کړي چې طالبانو د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي خو د خلکو پر کورونو لګیدل دي د سریپل ولایت د سیمایزي اردو د ټولي قومندان نن وو پښل شو د سریپل امن قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته وویل د سیمایزي اردو د ټولي قومندان حبیب مرزا اولنګي سهار وختي له سیاد ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روانو چې په لار کې ماین و چاو دی د دوبشتي وادونو مشانو له اروپאי اتحادیه او د روختيال نړیوال سازمان سره یو ځای لراتونکو او باور سره د مقابلې لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکاوه او د پیسو نړیوال صندوق پروسه شنبه اعلان وکړ چې په 2020م او 2022م کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپل وړاندوینه زیات کړي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني تنن پخپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وای د کوکنارو کښت او نشئی موادو کاچاک د افغانستان او نړۍ ثبات ته غوښته پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
د روسګان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا لانشي مواد سره د مبارزې ځنګړ پولیسو د حمل د میاشتې پر څلور منیټه د ترنکوټ خار په منارچاو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرام بانګ له یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو لانشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رډیو ویل په پام کې وچی دا بانګ ترنکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بسګرو باندې وپلورل شي په خوست ولایت کې تر 200 لیټره ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت په خبرپاڼه کې راغلی چې 215 لیټره ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست د نشئی موادو د جوړولو لپاره قاچاق شوی وو د خوست ولایت په مرکز سبزی منډی سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول تورن کاستر لومړنۍ یو تحقیقات وروسته خپل جرم منلی ویلې چې دا تیزاب د نشئی موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو او د ورې روستي په خدادا چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرام چارس ونیول د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رټو ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشئی مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په غنی خیل ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې 1340 کیلوګرام چارس ونیول شول دوه هم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرام چارس ونیول شول په پام کې و چې دا چارس د پرچون په بڼه پر موتادینو باندې وپلورل شي د لومړی عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی خو د دوهمه قضیه په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی
د نشئی موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د ملګرو ملتونو سازمان وای د کوکنارو کښت او نشئی موادو کاچاک د افغانستان او نړۍ ثبات ته غوښته
د کوکنارو د کښت او نشئی موادو کاچاک د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي
د په یو بل راپور کې باور چې د نشي بوټو ډیرای معتادین اوس د خخي او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دینوغی ته د هیروین شیدو کې هلکې ورکی چې دی واره مشي.
دا چې روغ سوي معتادین د روغ پاتې کېدل لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دي ارزیابي کیږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کیږي چې دا مریض به واقعا کوم مرحله ته ځي.
د فواد په نوم د نشې موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشې موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 15000 افغانۍ هم دا اوس واخله پاتې پیسې به وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشې موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښته. ملګری ملتونه وایي چې د نشې موادو ګواښته پام نه کول کولای شي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړونو وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشې موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب شوی بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښته. سیاسي تحلیلګران کله وی خو له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، لبلې خو د نړیواله ټولنه هم له دې عمله ملامت بولی چې پیسې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړۍ درې میاشتنۍ راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه وویل تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. مېرمن دی بورا لاینس لا نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشې موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودې مخه ونیسي، ځکه دا ویرسته چې نشې مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سولې او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشې موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی وو، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی وو. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولای شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پر لپسې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغان دولت یو سروي شي چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې و ډیر سوی وو، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروي د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوی کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیرای کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او لا گاونډیو هیوادونو څخه د کیمیايي نشې موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشې موادو تولید ډیر سي. لا همدې عمل ملګری ملتونه هم وایي چې لا نشې موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. لا نشې موادو سره د مبارزې په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر لا یوې خو لا نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوت نیسي او لبلې خوان ریواله ټولنه هم لدی عمل ملامت بولی چې پیسې بی ځایه او بی ګټې لګولې دي.
په افغانستان کې لنیشې موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیسې ولګېدې، خو د پام وړ نتیجې نه درلوده. علت یې دا دی هغه ادارې چې دولت جوړې کړي ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېرې پیسې لګولې او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو له مرستو پرته د نشې موادو سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی، ځکه چې ډېرې پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولې دي.
دا ملګری ملتونو لخوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د غوښت خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشئی موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی، او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوی چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ور باندې کیږي.
آیا په هیدلاس چې د نشئی موادو استعمال د انسان سره تاثیر رسوي؟ په دې اړه باید ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشئی مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیلابیل نور ډولونه، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو، او بل اخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تک او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا په هیتلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشئی بوټو ډیرای معتادین اوس د خیخي او هیروینو نشه کوي. ډیرای هغه خلک چې په خوا د ناسم باور د مخې له نشئی بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست، اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لمړی د نشئی بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي، ډیرای برخه یې ښځې او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د امی روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام ښیي چې ډیری هغه ښځې او ماشومان چې په خوای د ناسم عقیدې له مخې نشئی بوټې لکه چارس او تریاک استعمالول، د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، نسې یو کال خوم بالغ نه په دغه نشو باندې سرس.
شفیق هم یو له هغو معتادینو څخه دی چې د ناخبرۍ او ناسم یقیدۍ له امله نشئی مواد لومړی د درملنې لپاره کارول، خو وروسته ورباندې معتاد شو. شفیق د هغه وخت کیسه کوي چې باروړونکی موټر یې چلاوه، کله چې بستړی شو نو د هوسا کېدو لپاره به یې تریاک خوړل، خو وروسته همدا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشئی موادو اخته شي.
نشه نمخ کې ډرایورم ټیلر مې چلاو، اول مې لا پیمونه شروع کړل په وجه د دې چې دماغ کې د شي انرژي کم و، د کار روزګار ته مې لاس رسای نه شوی کوي صحیح. هغه وروسته بیا په دې بل عمل راوختلو د هیروینو باندې، یو درې کال کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل، ما دې شی په اړه کیس معلومات نه درلوده، یز مې پیژندل نه چرته مخ کې کړل، استفاده مې کړ په ما ډیر خو لګیده. امغه واجی نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همدسه پکې راغله.
د امی روغتیا وزارت څېړنه ښیي چې هغه متدین چې لومړی د نشئی بوټو نشه کبله او اوس په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي، ډیری برخې خزي او ماشومان دي. د متدینو د درملنې د برخې ډاکټره میرمن آرزو وایي هغه مایند چې په خوای د خپل بچیانو د آرامولو لپاره هغه ته تریاک ورکول، اوس د هیروینو او خیخي په دود آراموي.
یو مور ده ماشومان شیر بشیر دین واغی ته ده مواد مخدر هیروین شیدو که هلکی ورکی یای چی زنی وقت تخلی انشاقی به دودی دقی و پا مخ بانده دود کهی چی دی وارم مشی پزی که ویدی نو ده خپل دی کار تا ورسیگی دقی خاطر ننوست ده تریاک پزی به هیروین و شیشه و داشه اینا چی سفاده کهی دی کوتک چار اطراف تا ده ماشومانو بانده دود کهی ده ماشوم تا متعدیت پیدا کی.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشئی بوټي چې پخوا خلکو په خپل کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول، اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي، کیمیاوي نشئی مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا راهیسه زړو ښځو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو، دغه بوټی به ورته ټکولو. دا د معدې او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډیر مؤثر ثابتېدلو. خلکو ورسره تجربه لرله، مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنه کیږي او طبي نوم یې افیډرین دی، د نشئی موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او خیخي په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې رخصوی معتادین تر درملنې وروسته هم یو لنډمهاله او اوږدمهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روخ پاتې شي. دا چې دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دا مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې وګړي دوباره احتیاط ترلاسه نشي، ضرور دی چې تخنیکی یا کلینیکی یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، بیا په خپل کېدای شي چې هغه خپل ځان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روښوي موتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته په نشاخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه هم په دې کې موجود دی. یو مدل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوی د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه باندې ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي چې ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه مثلا معنوي طریقه ده چې هغه د متدین ګمنام په نامه ده چې دول سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خو خدای تسپاري چې هر شی دی هغه له جانب ده او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي بیرته احتیاط لرل نشي. او بل مدل هغه شغل درمانی ده چې کوم کسانو چې شغل او عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکلی رفعی او بیرته احتیاط لرل نشي. او د دغه مدلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولای شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلونو لپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي؟
د مدلونو چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط لاړ شي، نو دا د سن په اساس دی. د جنس په اساس نارینه زیاتره مثلا مخدره توکو الکولو ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډیر کنجکاو دی زیاتره مخدره مواد ته لاس وهي، نو د دغه فکتورونو په اساس هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دی ارزیابي کیږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کیږي چې دا مریض به واقعا کوم ماډل ته ښیي. کله چې یو سړی ډیر مذهبي سړی نو د هغه لپاره د مذهبي ماډل به ډیر ښیي. یو سړی ډیر عقیدتي یا په طریقه او په داسې شیانو باندې باوري دی نو هغه به د هغه ماډل معرفي کیږي. او یا بل کیدای شي زیاتر د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کیږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي نو به احتیاط ته مخه نه کوي.
هغه روښوي معتاد چې بیرته جامعې ته ګرځي، کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې بیرته نشې ته مخه کوي؟
یو خو د احتیاط ماهیت هم دا دی چې لکه د شکر د بیماري غونډه ده. شکر بیماري هم داسې دی چې حقیقي نه، فقط تاسو به پرهیز کوئ. احتیاط هم همداسې مریضي دی، حقیقي نه، فقط پرهیز وسات. نو یو وار، دوه وار، درې، پنځه وار بیرته معتاد کیدل هم ډېر نارمل خبره ده په تداوی کې. ګواکې چې په هر یو وار چې مریض بیرته معتاد کیږي ځینې تجربه دی ځان ته اخلي او ځینې خطاګان دی چې دوی ته معلومیږي او په بل وار کې به دا خطاګانو مخنیوی کوي او د دې تجربو نه استفاده کوي او چانسز دی وروستۍ احتیاط دپاره ډېر کمیږي. بل څه نه عاملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی. لکه دننه په شخص کې کیدای شي د دې د شخصیت ټیپ داسې چې د ډیر هیجاني ډیر بې ثبات ډیر جدلي ډیر نو داسې ټیپ شخصیتونه زیات یا ترازی یا کیدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفقان استراب تشویش ولري او هغه تداوی نشي نو بیا کیدای شي هغه د خپل ځان د آرامښت لپاره بیرته احتیاط ته مخه کړي همدا فاکتورونه دي چې د نن په شخص کې موجود دی وای باندې فاکتورونه ست لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کیږي نو دا یو فاکتور دی چې بل اخره یو سړی به وای چې بل یو ورځ بس کم بیا یو ور به تست کوم نور نه کوم نو بیا بس لار او ارزان پیدا کیږي فریمانه پیدا کیږي صدا سي خبر دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بد نمونه د یو ورکی لکه موتاد پودری که مریض جوړ امینو بل اخره یو ورځ به بد د په مازه کې بد لګیږي او بیرته احتیاط تزي ټولنیز سپورت فاميلي سپورت دا شان ډیر ضروری دی لاندې خاطر دی چې د یوازې د مریض وسورته نه رسیږي دا ټول شان کنټرول کی نو دا برنامه باید دی چې مریض ته مرسته وکړي چې دا عملونه سره وجنګي او په دغه باندې حاکم شي خپل ځان ساتنه
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده د کندوز ولایت شلکلن فواد لسو کالو راهیسې نشې مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو دا چې فواد د څه ډول نشې موادو کاروبار کاوه څنګه بندي سو او دې کار پر د او کورنۍ څومره ناوړه اغیزي وکړي دا بخپله فواد راته وایي
موند کور اقتصاد ډیر ضعیف او په دا خاطر زه ډیر مجبور سم مواد می خرڅوله چرس خرڅوله او چرس نه می پورته نه دی خرڅ کړی تلور کار کی چې ما مکتب پری خیدا دا سړک پر سر نه سم خلک بر راته راتله او ما په پیسې نه خسي مواد می ورکاو پاورز کې 250 کسان مونږ ته راتله په دې 250 کسانو کې 250 پالتي یو پالته سل افغانۍ ده په دې یو پالته کې 15 ګرام دي 2.5 کیلو کې که 2 کیلو کې دومره مونږه یې درلوده په دې یو کیلو کې مونږ 40 افغانۍ جوړو په دې کې مونږ ته 10000 8000 دومره ګټه ده حکومت او پولیس ټول د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري هر هفته چې کیږي دولتیان راځي دوی نه حق اخلي زه چې دوه ځلې ونیولم دغه سي د پولیس داوزي او عامر داوزي نه وي شو په هغه وخت کې مونږ د دولت سره غږیدل نه وو چې تاسو مونږ د هفته کې دومره حق درکوو زمونږ په ژوند کې دغه بد اغیزه کړې ده چې زه خپل مکتب څخه پاتې شوم نورونه مې مکتب څخه پاتې شو پلار مې عملی شو تره مې عملی شو بل رور مې عملی شو بعد تاثیر په دې خاطر وکړو چې هغه کسان چې عملی کیږي هغه به مونږ غوندې مشران زامن مونږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه د خلکو بدې دعاوي دغسې مونږ خراب کړو او دې نه وروسته زه نه غواړم چې د چا بده دعا په ما پسې زه ډېر پښیمانه یم په دې کار باندې پل ټوله کورنۍ وږي او تیږي پرېږدم ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای ایما روزګار به ډېر ښه وو یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی یو ښه روزګار به مې و او داسې به در بدره نه وای لکه اوس چې یم
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکازوی کمال په پوډرو اخته کړي دا چې اکبر ولې غوښتل کمال موتاد سي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وا چې لګد تا به جوړ شي
سالم جانا ما څه کوي چې پودر را باندې وهی ته د خپل کار کوا کدی پرېنډي والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخم
ول به سوک را وخه
زما د اکازوی کمال در خیم
او رښتیام کمال می خو غنډي وال دی
نو چې کمال دی خو غنډي وال دی هغه ته ولې د پودر سات نه کوي
هغه تمیم څو زله سات کړای دی خو نه منی
سم ور پس شلا شا خیر به یو منی
زه کوم بابا مال پوندر خیر ولی چ پات کمال شو ک پختم شی ما ته به سن گټر ور رسیدگی
گټه خام خادر رسیدگی
س گټه ر رسیدگی پیسې برا کی ک پوندر
ک کمال پوندر او پیسې نظر کوي زه در کوم
نو تا بخام ولی پیسې او پوندر نه را کول
نو تا کل رانه غوختیو
خیر خیر روز بدن نو غوالم
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماشفل دی وی میشتی پودر دی میشتی پا سر که لما وغاره نور چو وای
خدا خو پودر شول پیسی سمر را کمی
زتو وای چمر پیسی در کم
50,000 افغانی غارم
بیخی سامه ده ده دی 50,000 افغانی هم ده وست وخلا پا تی پیسی بودی وروس تا در کم
بس سامه ده ده سیمه گنا چه کمال یه وفت وروس تا دی پودر و عملی شو نور چو وای
گورا څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
اما اوزه ایسو کم نه خبرېږي
سلیمه زایه
ا دې څه وایې
دا چای خو در واخلم
سمه زاده زار اخلم
خوری میلمنه غواری؟
ولی اینو غوارو خدای دیگا والا رازا رازا
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا نده داری چه غورکسا؟
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر رخلی سنگایی جوری
شکر ستا چال دی
رازا رازا ما داریگا رازا دلتکی
نه نه نکشنه ما نه دیوی خبری لپارا را غلیم
دی کمی خبری لپارا؟
پرونز مازوی اکبر زمش پا کور که میلمه کریو
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدل
خانو چې سره وایل
اکبر مازی سلیم توله چې کمال په پودو راخته ک زبتا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکم
توبه خدایا دا څه اورم
خوري زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلې دی نه غواړم چې تاسو هم د سلیم غونډې پودرې سي
خانو تاسو څه ورته وایل
زما زوی خو پودرې دی ویل سم ده
کمال زویا
مورې څه وایې
ته دلته راسه
دا دی درغلم
ته غوږ سه زویا چې شاګل ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګل ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه بل اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
اکبر ته ماته دا وایه چې تا رښتیا سلیم حسوله چې کمال په هیروین اخته کی
قومندان صاحب کمال په مانا حق تور پوری کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کمال
بله قومندان صاحب
اکبر خوای چې کمال په مانا حق تور پوری کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور اواز ثبت کړی دی کای مور راو غوړی اغه هم منی
خا اکبر اوس رختیار ته وای او ک سلیم راو غوړم د مور سبسوی خبره خو تیاری لرو
او کماندان سه ما خوشک ما ټوکی کولی
خا ټوکی د کولی ها ټوکی داسی رختیار ته وای په دې کار کې د ادب سو
کماندان سه کمال خو د ما د کاکا زوی دی زب ول داسی کار کوم درته مې ول چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مکوا مونږ د دې خبرې ثبوت لرو سمه خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاو
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاو
ها ته راته وایا
زه یوازې یو مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې د ته میراث پاتې شي کنه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړی دي
اکبر کمال رښتیا وایي
ولانو څه وایم قومندان صاحب
بل خبره نشته
ګور اکبر سزا به خامخه ویني خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي
وو صاحب دغه مې مطلب و
بس پوښوم ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.